مشال رادیو ده په پېښور کې د شپې 11 بجې سوي دي. نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2023 کال د اکتوبر 12 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساس هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په کوټه کې د کروندګرو احتجاج، په پاکستان کې د افغان کډوالو غوښتنې او د هرات پر زلزلې او د اسرایل او حماس ترمنځ پر جګړې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم لرو. دا خبرونه تاسو نن مازدیګر پر شپږ بجې اورېدلې او اوس په تکراری بڼه در اورو. خو تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه تفصیل لمړی د مهم خبرونو سرچکی. په کوټه کې د لوډ شیډنګ پر ضد کروندګرو مظاهره کړې ده. ملګری ملتونه وایي په هرات کې زلزلې 12,000 کسان اغیزمن کړي دي او د اسرایلو او حماس ترمنځ نښتو کې د وژل شوو شمیر 4,200 ته رسیدلی دی. اوس د خبرونو تفصیل. په کوټه کې کروندګرو د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. تیر ورځ د زمیندار اکشن کمیټي پر ژغ مظاهره چاند کوټه په یوب لوبغالي کې راغونډ سیول چې د بلوچستان له نور ضلعو ګڼ شمېر کروندګر هم پکې شامل سیول او هلته احتجاجي پرلت پیل کړ. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د بجلی د لوډ شیډنګ دورانیا د کم کړي. د دوی په خبره په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته بجلی وي چې له وجې له سخت ستونزو سره مخامخ دي. د مظاهرې یو ګډونوال حاجي عبدالله پانیزی وویل چې د بجلی بلونه پوره ورکوي خو پر هغه سربېره لوډ شیډنګ روان دی.
نوی برباد ہے زمینداری هغه شی دا کوم کومو د کوم ملکو زمیندار آباد دی هغه ملکونه آباد دی ځکه زمزک سره وزیر سره نو موږ ته را باسو نو مصطفی وسایل راکه چې راوی باسو.
بلخ د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان سگزی د پرلت له مشرانو سره خبري وکړه او د هغوی د غوښتنو د حل کولو ډاډ ورکړ. تر هغه وروسته احتجاجي ناسته ختمه شوه خو ګډونوالو وویل که چیرې دوی غوښتنې پوره نه سوې نو بیا احتجاجي ناسته پیلوي. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بجلی د غلا پر ضد کمپاین روان دی. د خیبر پښتونخوا د سوات په کابل تحصیل کوټلی کې نن په یوه ټرافیکي پیښه کې 25 کسان ژوبل شوي دي. د کابل تحصیل ځای اوسیدونکو او د ژغورنې ادارې رسکیو یو دوه دوه چارواکو نن مشال اډیو ته وویل چې د واده یو فلاین کوچ له پاینده کلي څخه د الیګرامي پر لور روان و چې کندې ته پرېوتې. په پیښه کې 25 کسان زخمیان شوي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. د روغتون چارواکي وایي د شپږو ژوبلو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. پیښه په موټر کې د زیاتو سورلیو کښنو له وجې مخته راغلی وه. د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن په قبایلي ضلعو کې د 57 په نوم د شخصي سکولونو جوړول اعلان کړی دی. د فاونډیشن مشر عبدالکرم پرون مشال راډیو ته وویل چې د دې مسبې هدف د قبایلي ضلعو په هغو سیمو کې سکولونه جوړول دي چې ښوونځي پکې نشته. نوموړي زیاته کړه چې سږ کال به 25 سکولونه جوړوي او د ودانۍ استادانو تنخواګانې او د زده کوونکو فیسونه به حکومت ورکوي. د ده په خبره حکومت د دې لپاره 80 میلیونه روپۍ ځانګړې کړې دي. د فاونډیشن په خبره د دې مسبې له مخې به سږ کال په باجوړ، ممندو، خیبر، کورمه، اورکزو او شمالي وزیرستان کې سکولونه پیل شي. په خبر پر خاکی د افغان کډوالو شورا غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت دی نه راجستر سوی افغان کډوال راجستر کړي. پرون د شورا مشرانو او استادو په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې حکومت دی له غیر راجستر سوی کډوالو سره ښه سلوک وکړي او هغوی دی نه نیسي. د شورا مشر بریالي میاخیل ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اختلافات پر سر د کډوالو له ځورولو ډډه وسي. د زیاته کړه چې د پاکستان حکومت په دې اقدام ولسونه هم خپه کیږي او دا هیله لري چې غیر راجستر افغانان دي نستنوي. د پاکستان حکومت له د افغان کډوالو د عالي شورا د مشرانو څرګندونو او غوښتنې په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو د هغه هیواد د اطلاعاتو او خپرونو چارو نگران وزیر مرتضی سولنګي د اکتوبر پر 8 د پاکستان له ډان ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ټینګار کړی و چې له اکتوبر میاشتې وروسته به د افغانانو په ګډون هغه ټول بهرنیان له هیواده باسي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ملګری ملتونو د بشیر مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي د افغانستان په هرات کې له اولې زلزلې راهیسې شاوخوا 12,000 کسان اغیزمن شوي دي. دې ادارې پرون په بیان کې ویلي چې له زلزلې د اغیزمنو کسانو شمیر شایي لوړ سي. پرون هم هلته یوې ضروري زلزلې د هرات ولایت لړزولی و چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په وینا 112 کلي یې زیانمن کړي ول. د امریکا د ځمکپوهنې اداره وایي چې پر ریختر درجې د دومې زلزلې زور هم د اکتوبر د 8 زلزلې په څیر 6.3 و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیل پلازمینې تل ابیب ته رسیدلی دی. بلخوا اسرائیل ژمنه کړې چې حماس ډله به په بشپړه توګه له منځه یوسي. بلینکن به هڅه وکړي چې د حماس لخوا د یرغمل سوو کسانو په راخوشي کولو کې مرسته وکړي. په یرغمل سوو کې ځینې امریکایان هم شامل دي. انتونی بلینکن د حماس تر بریدونو وروسته د یووالي شولو په مخه د اسرایلو په سفر دی. د اسرایل پوځ ویلي دی چې په هغه هیواد کې تر 1200 زیات کسان وژل شوي چې ډیری ملکي وګړي دي. بلخوا په غزه کې چارواکو ویلي دي چې د اسرایلو هوایی او توپخانی بریدونو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 1200 ته رسیدلی دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د اکتوبر پر 11 په ټلویزیونی وینا کې حماس ډله له اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره پرتله کړه او ویل چې د حماس هر غړی یو مړ سړی دی. دا تر دې مهاله د مشال اډو خبرونه. خبرونه له مشال اډو څخه واوریدل. په روان غړی کې د دوغ راپورونو تفصیل اوریدلای شي. د بلوچستان کروندګرو په کوټه کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف د احتجاج پر وخت ویلي چې هغوی دومره بجلی نه لري چې مځکو ته اوبه پرې ورکړي.
مستوی څوک دلته نه راځي په داس رنګ مار کې ناست دي. پیسانو موږ نه پوهېږو چې دا زموږ د سوبې سره ولیدونه ظلم شروع دی.
پاکستان میشت افغان کډوال یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د هغوی د ایستلو امر دې بیرته واخلي.
دوی چې واپس کوي نو دا ډېرې ستونزې ولاړی، ډېر مشکلات پیدا کوي، په تعلقات باندې مسر کوي، ولسونه چې دی خفه کیږي په دې باندې.
ملګری ملتونه وایي چې په هرات کې د زلزلو له کبله شاوخوا 10000 کسان اغیزمن شوي دي. ځینې مرستندوی ادارې وایي چې هلته له اغیزمنو سره مرسته دوام کړی دي.
هغه مریضان موږ طرف ته راغلي دي نو اوس موږ دلته موجود یو، شپه او ورځ موږ دلی یو د خلکو په خدمت کې.
پروان خبرونه کې پر دې سربیره یو شمیر نور کورنۍ او سیمیز راپورونه هم لرو. له مشال اډیو سره وسی. زموږ غله مشال رادیو خبري چټولي خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ هم اوریدلای سي. زموږ د مشال رادیو اپ پته ده مشال رادیو، چې موږ داس لیکو MASHAALRADIO. او سترازو در راپورن پر لور. د ولسان کروندګرو په کوټه کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف د احتجاج پر وخت ویلي چې دوی دومره بجلی نه لري چې زموکله پرې وبو ورکړي. دوی ویلي چې حکومت بیلونه پوره غواړي خو بجلی په څلور ساعتونو کې 2 ساعت هم نه وي. کروندګرو سره په مظاهره کې سوداګر هم شامل شوی ول. له دوی سره د حکومت وزیران مذاکرات وکړل او ډاډ یې ورکړ چې مسله به حلوي. کروندګرو پر دې ډاډ احتجاج ختم کړ خو خبرداري ورکړ چې که مسله حل نشوه نو دوی به مظاهره پراخوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب تین راکوي.
د لارین چې کله د گورنر او اعلی وزیر د ودانۍ و مخترا ورسېدی نو په یو پرلت کې بدل شو. پرلت ته په خپل وینا کې یو کروندګر اجی عبد الله پانیزی وویل چې واپدا یا کیسکو دوی ته 2 ساعته بجلی ورکوي، لکن د دوی څخه د 4.5 ساعتو د بجلی بل غواړي. پر دې محل د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي نظر علي پیرالیزي زیاته کړه چې په صوبه کې د پښتنو او بلوچستانو معاشي قتل روان دی.
دا د ملک تیزیری پر میډیا باید کار شي. دا خو د ملک د جوړېدو خلک دي، دا د ملک د برابرېدو خلک دي. دوی د درو ګانټو یا د څلورو ګانټو د مسجدین د برابرېدو لپاره د خپل حق لپاره چې زما فصلونه تېر کال اعلی عذاب را باندې وستلي وو، د عذاب د وجې ما خپل فصلونه د لاسه ورکړل، خپلې ذمهداري ما د لاسه ورکړل. نن چې دی مهم عذاب چې د واپډا سم چسکو مشر دی، دا جان بوج کې دا په خپل زور په خپل زبردستي باندې دا د
پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي سردار امجد ترین هم وینا وکړه او ویل چې تر څو د کروندګرو ستونزې نه وي هوارې شوي تر هغه وخته پورې به دوی په کراره نه کښېني.
ته مستوی څوک دلته نه راځي په داسرل مار کې ناست دی اجزان موږ نه پوهېږو چې دا زموږ د سوبې سره ولې دونه ظلم شروع دی کوم غلطکار دا زمینداره کوي چش لرو موږ په دا صوبه کې موږ په ضلو کې چش لرو کومې هغه کارخانې او فکټرانې او موږ ته دې سرکار را جوړې کړې دي و موږ ته دې راوښي زموږ ته په زراعت باندې پاکستان چلیږي په پاکستان کې زمینداره دی یا تاجر دی زما تاجران دوکانونه په دې زمیندارانو چلیږي لیکن که سرکار نه موږ ودې ته مجبوره کوي دا ولس ودې ته مجبوره کوي چې دوی د دې سرکار خلاف راوځي بیا سار روډونه هم بندوو بیا سار په جام هړتال هم کوو بیا سار شچډون هړتال هم کوو.
هلته د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان اڅکزي د پرلت وځای ته ورغلی او د پرلت د مشرانو سره یې خبرې کړې دي. پر دې مهال کروندګرو و صوبایي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې او جان اڅکزي و دوی ته تسلي ورکړه چې حکومت به ډېر ژر د دوی ستونزې هوارې کړي. پر دې تسلي باندې کروندګرو خپل پرلت د ختمولو اعلان وکړی او وی ویل که د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به د اکتوبر په 13 نیټه د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې د احتجاج په توګه ټولې لویې لارې او سړکان بند کړي. د کروندګرو له لوري د احتجاج په داسې وخت کې سوی دی چې د وابډا یا کیسکو لخوا د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د بجلۍ د غلا او بلانونه ادا کوونکو په ضد کمپین روان دی. د اکتوبر په 11 نیټه په کوټه کې د کیسکو لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې بجلی بلان نه ادا کوونکو 44,000 کسانو څخه تر اوسه 1,340 میلیونه روپۍ وصولي کړي دي. دا ډول یې د بجلۍ د غلا په تور کې 1,300 درخواستونه ورکړي او 340 مقدمې درج کړي دي.
زموږ غلمه شال رادیو څخوري نن د اکتوبر 12 ده لنن څلیر وشت کال وړاندې په 1999 کال کې د هغه وخت د پوز مشر جنرال پرویز مشرف د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف د پوزي کودتا لاري لواک لري کړیو. دا چې څلیر وشت کال وروسته په پاکستان کې جمهوریت پر کوم پړاو ولاړ دی همدا پوښتنه د مشال رادیو ګلایاس په پېښور کې د خبریال شمیم شاهد څخه د مرکې په سر کړې ده. نوموړي په ځواب کې وایي
اثرات خو دا و چې د پاکستان کې سویلین ګورمنټ ډېر کمزورې شو او د فوج اثرات ډېر زیات شو. ټولې ادارې چې کوم دي هغه د فوج د کنټرول د لاندې رالی او اوس چې کوم دی که موږ ګورو نو په پاکستان کې خو په بظاهره سویلین ګورمنټ چې هغه د هغې نه وروسته که هغه د نواز شریف و که هغه د پیپلز پارټۍ مخلوط حکومت و که د عمران خان و خو دن ټول اختیارات چې کوم هغه فوجانو سره د ملټری اسټابلیشمنت سره او بل چې ملټری اسټابلیشمنت یوازې په سیکورټی او په اډمنستریشن نه بلکې په جوډیشری باندې او نور چې کوم ادارې وي
شمیم شاهی صاحب په یو وخت کې داسې هم ګمان کېدل چې کله پرویز مشرف له واکه لرې شو او د پیپلز پارټۍ په اقتدار کې راغله نو هغې نه پسې داسې ګمان کېدلو چې فوج به نور په سیاست کې لاسوهنه نه کوي خو د هغې نه پس ته هم موږ یو تسلسل وکړو دې ته څنګه ګورې تاسو؟
جو چې کله د ایوب خان مارشل لا ختمه شو نو فوج ډېر زیات بدنام شو. د فوج خلاف تاوتریخوالی ډېر زیات و. بیا چې کله د یحیا خان پیخه وشوه په 1901 کې نو پاکستان هم تقسیم شو فوج هم شکست خوړلی نو په هغې نه وروسته بیا هم دا خلکو دا وی چې داسې بنی او بیا چې کله د ضیاءالحق مارشل لا وه او یولس کاله بس ضیاءالحق په مارشل لا کې د کلاشنکوف کلچر راغی د هیروین کلچر راغی نو دا مذهبي انتها پسندي راغله نو خلکو وی چې دا د فوج اخیری وار دی فوجیانو ته به د دې نه وروسته سبق پکاري. اوس چې که تاسو وګورئ نو د باجوا هم دا حال و د باجوا رتلو سره هم خلکو دا وی چې فوج له پکار داري چې نور په سیاسي معاملو کې مداخلت نه کوي خو د بده مرغه مطلب داسې ونه شي ملټری اسټابلیشمنت خپل یو پالیسی هغه چرته هم د اقتدار د لاسه ورکول نه غواړي.
شمیم شاهی صاحب یو اخري پوښتنه څنګه تاسو مخکې هم ذکر وکړو چې نگران حکومت ته خو داسې راپورونه چې دی تر شا هم اسټابلیشمنت لاس دی نو آیا ستاسو په نظر باندې په پاکستان کې د پخوانی تجربو نه زده کړې نه دي ترلاسه شوي؟
نه د بده مرغه داسې بالکل نه دي شوي. هغه غلطۍ چې کوم د 1900 شروع دي هغه بیا بیا تکرار کیږي او بیا بیا چې کوم دی نو سویلین ګورمنټ او یا الیکټډ ګورمنټ چې کوم دی نو هغه کمزور کیږي تاریخي کی مداخله کیږي او د دغه وجه نه د پاکستان پالیسۍ چې کوم دي نو هغه دوام غا سستین نه کی نه سستین کیږي او د خلکو مسلې ورسته ورځ زیاتیږي ملک ته مشکلات او خطرات هغه ختمي نه بلکې هغه زیاتیږي.
شمیم شاهد او چې د پرویز مشرف د کودتا پړې د ګلیاس پرتن ځواب ولی پاکستان میشت افغان کډوال وای نه پوهیږي چې اسلام آباد ولې د استلو پریکړه کړې ځکه چې د دوی شتون پاکستان ته ډیره ګټه رسولې ده. دوی به خبره په پاکستان کې پنګونه کړې چې لوجه ځای اقتصاد بهتر سوی او خلکو ته روزګار پیدا سوی دی. په دې اړه په پېښور کې د افغان کډوال شورا مشرانو یو خبري غونډه کړې چې د مشال رادیو خبريال غلام غوث نور حال راکوي.
په پیښور پریس کلب کې د اکتوبر په 11مه نیټه د افغان کډوالو د عادي شورا مشرانو او استادو په خبري کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې ناقانون افغان کډوالو سره د هم خسلو کوکړي ترڅو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د نوي راغلي افغان کډوالو لپاره د رجستریشن انتظامات برابر کړي. د افغان کډوالو د عادي شورا مشر بریالي میاخیل په دغه اړه په خبري کانفرنس کې وویل
دغه غیر قانوني مهاجر چې پاکستان ته راغلي دي دغه زمونږ په سیر راغلل زمونږ په شان پاکستان ته راغلل او بیا دلته مونږ هم داسې قانوني شو دی موږ راغلو مونږ د افغانستان نه درخواست نه ورکړی کېږي چې مونږ پاکستان ته ځو او بیا مونږ هلته قانوني کیږو. دا هم دغسې راغلل سرحد کراس کړو د مجبوریتونو په اساس دلته سیاسي بنا واخیستله نو اوس هغوی ته غیر قانوني وي او دوی چې واپس کوي نو دا ډېرې ستونزې ولاړوي ډېر مشکلات پیدا کوي په تعلقاتو باندې مسر کوي ولسونه هم چې دی خفه کیږي په دې باندې. نو زمونږ د پاکستان نه دا خواهش دی چې دا خلک واپس کوي مو او دوی همدلته
د مهاجرینو د شورا مشرانو وویل چې د پاکستان او افغانستان د دولتونو ترمنځ د اختلافاتو په سر دی د کډوالو د زورولو او د تجارتي هلو ځلو د متاثره کولو څخه ډډه وکړي شي. د افغان سوداګرو د ټولنې مشر سید نقیب باچا مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغان سوداګرو لپاره اسانۍ برابرې کړې شي نو دا به د پاکستان په ګټه وي.
ورور دلته په پاکستان کې په زرهاو افغان تجاران دي چې هغوی لګیا دي فلحال پاکستان کې انویسټمنټ کوي هغوی پاکستان کې تجارت کوي زمونږ د خارجي ملکونو نه مالونه راځي مونږ دلته پراپرټیان لرو مونږ دلته د ګاډي لرو سیستمونه زمونږ دي خو زمونږ په نامه نه دي دا د هغه پاکستانی په نامه دي زمونږ کومرونه یا ملګري چې دي خو زمونږ دا مطالبه ده د حکومت پاکستان نه چې برای مهرباني مونږ ته د پی او آر کارډ باندې دا کوم فسیلټیانی چې پاکستانی تجارانو ته تاسو ورکوي دغه فسیلټیانی باید مونږ ترلاسه کړو.
په پیښور پریس کلب کې د افغان کډوالو د مشرانو د غوښتنو پر ردی عمل کې حکومتي چارواکو سندي ویلي خو تر دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرپرست بوکټی د اکتوبر په 3مه نیټه د مرکزی اپیکس کمیټې د غونډې وروسته په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې ناقانونه افغان کډوال دي د نومبر د لومړۍ نیټې پورې له پاکستان وځي غنی وروسته به په زور افغان کډوال له پاکستان نه وباسي. د مرکزی حکومت د دې اعلان وروسته په پاکستان کې اوسیدونکو ټولو افغان کډوالو کې سخته ناارامي رامخته شوې و خو د اکتوبر په 10مه نیټه په اسلام آباد کې د سرحدي او ریاستي امور د وزارت لاندې کارکونکي د افغان کمشنریټ لخوا په خبر شوی او نوټیفیکیشن کې د ټولو صوبو پولیسو او اړوند چارواکو ته امر ورکړی شو چې د پی او آر کارت لرونکو او افغان سیټیزن کارت لرونکو کډوالو د نیولو او تنګولو څخه ډډه وکړي شي او اړوند ادارې دې په دې امر په کلکه عمل وکړي.
زموږ غل مشال رادیو خبري په اسلام آباد کې په وغونډه کې ځینو سیاست پوهانو او څېړونکو اندیښنه ښولې چې شای راتلونکي ټاکنې له هغې مودې وځنډېږي چې د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی. د ټاکنو کمیشن ویلي چې د 2024 کال د جنوري په وروستیو ورځو کې به عام انتخابات کوي. په دې اړه نور حال راشد خټک له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن که څه هم اعلان کړی دی چې د روان کال جنوري په اخرنۍ هفته کې به په ملک کې انتخابات کوي خو ډېر سیاسي ګوندونه مدني فعالان تجزیهګران او د سیاسي علومو استادان اوس هم باوري نه دي چې انتخابات به په وخت وشي. دوی ویره لري چې انتخابات په وزنډ کې او کچر ترستو کیږي هم نو د اسټیبلشمنټ د لسوهنې نه به خالي نه وي. په دې باره کې په 11 اکتوبر پیل ډیټ نومې تنظیم په اسلام آباد کې یو غونډه جوړه کړې وه چې ټولو ګډونوالو دغه اندېښنې څرګندې کړې. د پلډیټ غونډې ته د پیپل پارټۍ جنرل سیکرټري فیروز الله بابر د پنجاب پخوانی گورنر شاهد حامد د نوي جوړ شوي ګوند استحکام پاکستان غړي اسحاق حقوانی د طریق انصاف نماینده شعیب شاهین او مسلم لیگ نون پخوانی وزیر ډاکټر طارق فضل چودھری هم ویناوې وکړې. د ویناوالو د اندېښنو په اړه سیاسي کارکوونکي او په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو پخوانی استاد ډاکټر ګل مرجان مشال رډیو ته وویل،
څو پورې دا د عمران خان جوړه کړې هوا دوی کنټرول کړې نه وي، د عمران خان یې په ټیکنیکل طریقه باندې مخه نیولې نه وي، د هغه پاپولریټي راکمه شوې نه وي. زما نه دی خیال چې دوی به د الیکشن غلطي وکړي، نو د نگران حکومت سره دوی فول اختیار ورکړی دی، هغه به دا سیستم چلایي چې څو پورې عمران خان د مستقبل پته نه لګي، عمران خان دوی د میدان ونه باسي تر هغه پورې به هم د ککې سره روانه وي.
د پلډیټ غونډې ته وینا کوونکو په دې هم خوشینی څرګنده کړه چې په تیرو انتخاباتو کې د نتیجو سیستم د خرابېدو تر اوسه پلټنې ونه شوې. زیاتره ویناوالو اندېښنه ښکاره کړه چې د تحریک انصاف د نهمې مئی د احتجاج په بنا به د ملک طاقتورې حلقې په سیاسي هلو ځلو او سیاسي کارکوونکو نور بندیزونه ولګوي او انتخابات به وځنډوي. په دې اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز مبارک علي مشال رډیو ته وویل،
په ولسي کچ باندې او ځینې سیاسي ګوندونه چې کوم دی هغوی اندېښمن دي چې ګنې دا موجوده نظام دا د اوږدې مودې لپاره جوړ کړی شوی دی، د هغوی دا چې کومې اندېښنې دي نو دا په ځای دي چې ګنې موجوده چې کومه انتظام دی یا واکمن چې کومه دي اسټیبلشمنټ، هغه له فلحال هغه د الیکشن په موډ کې نه دی. خو دا خبره ده چې فشار هم ډېر زیات دی، ځکه چې د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د پاکستان پیپلز پارټۍ رنګ یو غټ ګوند چې کومه ده، هغه هم د دې په حق کې د خبرې په فوري توګه د انتخاب وشي.
په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیرو چیف امیر وسیم چې د پلډیټ غونډې ته وینا هم کړې وه، د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه، په سیاست کې د پوځي اسټیبلشمنټ زیاتېدونکی کردار د ټولو لپاره د تشویش وړ دی. دلته د انتخابي درغلیو نه مطلب صرف د الیکشن د ورځې انتظامات ګڼل کېږي چې په دغه ورځ څه کېږي، خو اصل خبره د سیاسي انجینیرنګ ده چې هغه د انتخاباتو نه ډېر وړاندې شروع کېږي. سیاسي ګوندونه ماتول، نوي ګوندونه جوړول او وفاداری بدلول ټول سیاسي انجینیرنګ دی. په ملک کې سیاسي انجینیرنګ ختمولو ته توجه کول پکار دی. دغه ورځ جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په جنوري کې د انتخاباتو په اړه ویلي چې په دغه میاشت کې د ملک په ځینو سیمو کې واوري کېږي او خلک پولیس نشنونو ته نشي تللی. خو بلخوا پیپل پارټي، تحریک انصاف، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او عوامي نیشنل پارټي د زر انتخاباتو کولو غوښتنه کوي. دې سره سره نړیوالې مالیاتي ادارې لکه IMF او ورلډ بینک هم پاکستان ته د قرض ورکولو نه وړاندې په ملک کې د سیاسي استحکام راوستلو غوښتنه کوي، چې معنا یې په وخت انتخابات کول دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
زموږ غله مشال رادیو څخوري په بلوچستان کې للسیز راهیسی بلوز بیلتون پالی وسلوالی ډلې له پاکستان د ازادي لپاره جنگي رخ په دې ورستوي کې بریدونه ډیر خونړي سوي دي. دا ډلې وایي د بلوچستان پر خاور او وسایلو باید په خپل د ځای بلوچستان واکوي، نو ځکه خپل واکي غواړي. د پاکستان امنیتي ځواکونه له دوی سره جنگي او په دې لړ کې ګڼ بلوچستان په زور غیب کړل سوي هم دي. خو اوس په بلوچستان کې د بلوچ په سیمو کې مدرسې او مذهبي تنظیمونه زیات سوي چې ورسره د سخت دریزي ویره پیدا سوي ده. په دې اړه نور حال بوریوال کاکر راکوي.
د بلوچستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وای په دې ورستوي کې سویو بریدونو دوی د صوبي امنیتي حالاتو تړله اندیشمن کړی دي. د دوی په وینا په ځانګړې توګه د بلوچستان په بلوچستان سیمو کې مذهبي سخت درځي اورز تربلی مخ پر زیاتېدو ده. د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل ډلې مخکښ ثنا الله بلوچ وای د بلوچو په ټولنه کې د مذهبي سخت درځي په زیاتولو کې د ریاست لاس دی.
موږ خدا پوهیږو چې دا دانسته طور چې د اسلام آباد یو پالیسی دی، ولې دا بدمنی په پنجاب کې نشته. بلوچستان بالخصوص موږ خلک ډېر پروګرسیو خلک وو. موږ سیاست چې دی دا یا تقریبا 50 کال کې چې سیاسي پروګرس سوي دي، هغه ډول د پروګرسیو پالیټکس او سیاست بنیاد باندې سوي دي. موږ ملک ټول مذهبي خلک یو، لیکن دا مذهبي جنونیت چې یو سپیشل قسم دی چې هغه د باندې سرازي او دلته پروګرا کړی دی، هغه کې د حکومت او مملکت او ریاست ډېر غټ لاس دی.
ثنا الله بلوچ وویل چې مذهبي سخت درځي یوازې د خلکو ژوند ته نه، بلکې په مجموعي توګه د هر ډول پرمختګ په وړاندې خنډ او خطر ده. د بل بلوچ ملت پال نېشنل پارټي ویاند جان محمد بولیدی هم له مشال رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې هلته د پخوا پرتله اوس مذهبي سخت درځي خورا زیاته سوې ده. د ویل چې هلته د دې لپاره کار سوی او د زیات غربت لکبل داسي مرکزونو ته خلک زیات مایل وي چې پر ماشومان یې خرچ نه راځي.
بلوچ از اے نیشن جو ہے وہ مذہبی اس کی اٹیچمنٹ ہے، لیکن
دو قام پہ ہے بلوچستان لا مذہب سره تړلی دی، خو سخت دری جنې دی اوس ټولنه ټوله سخت دری شوې ده. او د مدرسو دا نظام چې څومره خلک پیدا کوي هغه راځي نور مدرسې جوړوي. بلوچ ټولنه اوس هغه نه ده پاتې چې دیش کال وړاندې و. دې تنظیمونو اوس په کلیو کې لا داسې ادارې خلاصې کړې دي.
پہ بھی اس طرح کی ادارے قائم ہوئے ہیں.
د سپتمبر پر 14 پا مستون کی چاودنی د جمعیت علماء اسلام فی ڈلی د مخکش او پخوانی سینیٹر حافظ عبداللہ پا گڈون یولس تنه ټپی کړي وو. د جمعیت علماء اسلام فی مرکزی جنرل سیکرٹری مولانا عبدالغفور حیدری وای د ملک د نور برخو په څیر په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي او په ځانګړي توګه د شیعه او سنی ترمنځ د تاوتریخوالي په څیر مسلې نشته.
بنیادی مسئلہ نستا خدا جی نے عناصر دی چکل ہم وہ والی نو ترمیان زداس حالات را پیدا
حالات کو خراب کرنا چاہیں تو پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے.
مولانا عبدالغفور حیدری ویل چی دوی اوس دی تا اندیشمن دی چی دا راتلونکو انتخاباتو لپاره به امیدواران خپل کمپاینونه څنګه ترسره کوي. د بلوچستان پر حالاتو او سیاسی چارو نظر لرونکي وای هلته د دې هڅه روانه ده چې د مذهبي سختدریزي په پراخولو پر آزاد خیالو او په ځانګړي توګه ملتپال فکر لرونکو خلکو ساحه تنگ کړل سي. د سیاسی چارو شنونکي او لیکوال ملک سراج اکبر وای ریاست د دې مخی تر لاسه کولو لپاره هلته د مذهبي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دویل یو وخت د فرقیزو ډلو مرکزونه په پنجاب کې او خو اوس هغوی زیاتره په بلوچستان کې دي. د ده په وینا نه یوازې د دې ډلو مرکزونه هلته دي بلکې مشرتابه او غړي هم ټول لا هم دې صوبې سره تعلق لري.
اسلام آباد میں راول پنڈی میں یہ سمجھا جا رہا ہے.
اسلام آباد اور راول پنڈی کی دا فکر کی گی چھ کپ بلوچستان کی دا مذہبی سغدریزی ملاتڑوشی نو خیل دی لارے دا بلوس ملت پالو او بلتون غختون کو مخاونی ولشی خو دا تگلار تر اوسا ناکام اخکاری زکر چھ زوان نسل دا بلوس و ملت پال او بلتون غختون کو تا زیاد مائل دے.
قوم پرستانہ تحریک میں شامل ہو رہے ہیں, علیحدگی کی پسند تحریک میں شامل ہو رہے ہیں.
ملک سراج اکبر ویل د دې خبري امکان ستا چی هم دا مذهبي ډلې په راتلونکو کې د ریاست له واک ووزی او له بلوڅ بلتون غشتونکو سره لاس یو کړي. د د په وینا یو وخت دا سی فکر نه کېده چې بلوڅ بلتون غشتونکو وسلوال دي شزي په خپل لیکو کې شامل کړي او یادي د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره ځانمرګي بردونه وکړي. د ویل اوس دا دواړه روان دي. د بلوچستان پر حالاتو لیکونکی محمد علی تالپور وای په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي زیاته سوې ده خو د په وینا د دې لپاره پر ځینو خاص سیمو توجه ورکړل سوې ده.
ریلیجیس ایکسٹریمزم جو آئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان نے
مذہبی سختدریزی چراغلے دا دال دے قبل ادا چھ پاکستان ہلتا دینی مدرسوں کی تر اندازے زیادہ پانگا و نکڑے خدا پو زینو سیم کدا او پٹول بلوچستان کی ندا زما پا خیال دا مذہبی سختدریزی پوسیلہ با دا بلوچ ملت پالنے مخا وننی ولیشی و نبا ہم بلوچ قوم دا مذہبی سختدریزی ملت ہڑو کڑی
اس شدت پسندی کو بڑھاوا دے گی اور حمایت کرے.
اوس پرشتن داد چی د بلوچستان هغه کوم سیمې دی چی د شنونکو او سیاستوالو په فکر مذهبي سختدریزي پکې زیاته سوې ده. خبریال او شنونکي شاهزاده ذوالفقار وای دا سیمې لومړی کمی وي خو اوس اورس تربلی پسې زیاتیږي.
کم سیمې چې مذهبي رجحانات لري هغه نصیر آباد, جعفر آباد ڈسٹرکٹ, ستابولان او جل مکسی, سبی, مستونگ, چاغی او قرار قرار اوس مذهبی دغت ولاړه کیشتا تربتا خوزدار دی خپل دغه خوزدار وګوره کمنګو چر سوراب دا سیمی کې دا شیان روان دی. ما خیال دا دی چې دا زیاتی جی پا کال پا کال
پا دی اڑمو دا حکومتی دریز لپاره دا پاکستان دا کورنی چارو نگران وفاقی وزیر سرفراز بوکتی او دا بلوچستان دا اطلاعات و نگران صوبائی وزیر جان محمد اسکزی تا پا وار وار ٹلیفون او میسج وکړ خو هغوی لخبرو ډډه وکړه. تر دې وړاندې د پاکستانیو حکومتي او امنیتي چارواکو دریز تل دا اوسېدلې دي چې په بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښو تر شا د هند لاس دی کوم چې هند تل رد کړی او دای د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. پا په کوټه کې کروندګرو د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. تیر ورځ د زمیندار اکشن کمیټې پر ژغ مظاهره چان د کوټه په یوب لوبغالي کې راغونډ سیول چې د بلوچستان له نورو ضلعو ګڼ شمېر کروندګر هم په کې ګډون وکړ او هلته احتجاجي پرلت پیل کړ. ویل حکومت غوښتنه وکړه چې د بجلی د لوډ شیډنګ دورانیه دې کم کړي. د سواد کابل تحصیل کوټلی کې نن په یوه ټرافیکي پیښه کې 25 کسان ژوبل شوي دي. د کابل تحصیل ځای اوسیدونکو او د ژغورنې ادارې چارواکو نن مشال لري ته ویل چې د واده یو فلاینګ کوچ له پاینده کلی څخه د الګرامي پر لور روان وو چې کندې ته پریوتی. د پخوانی فاټا اډوکیشن فاونډیشن په قبایلی ضلع کې د سباون په نوم د شخصي سکولونو جوړولو اعلان کړی دی. د فاونډیشن مشر عبدالکرم پرون مشال ډاوی ته وویل چې د دې مسبې هدف د قبایلی ضلع په هغو سیمو کې سکولونه جوړول دي چې ښوونځي پکې نشته. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو شورا غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت دی نا راجستر سوي افغان کډوال راجستر کړي. پرون د شورا مشرانو او استادو په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې حکومت دی لغیر راجستر سوي کډوالو سره ښه سلوک وکړي او هغوی دې نه نیسي. د ملګري ملتونو د بشر مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي د افغانستان په هرات ولایت کې د اول زلزلې رئیس شاخوا اول زره کسان متاثر شوي دي. د ادارې په بانک ویلي چې زلزلې د اغیزمنو کسانو شمیر شایع لوړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیل پلازمینې تل ابیب ته رسیدلی دی. بلخوا اسرائیل ژمنه کړې چې حماس ډله به په بشپړ توګه له منځه یوسي. بلینکن به هڅه وکړي چې د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو په راخوشي کولو کې مرسته وکړي. زموږ غل مشال رادیو خبري د مهم خبرونو لنډیز تاسو واوریدي او اوس زو د نورو راپورونو پر لور. لومړی زو د نړیوالو راپورونو خواته. د اسرائیل حکومت ویلي د حماس وسلوالې ډلې خلاف به پر هغو سیمو خپل حملو ته دوام ورکوي چې هلته مرکزونه وي. د راپورونو لمخې تیر شپه د غزه پر یو شمیر سیمو د اسرائیلو بمباریو راپورونه ورکړل شوي دي. د اسرائیلو او حماس ډلې خوا پنشودو کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله وشته ده. د غزه زیاتره سیمو ته د خوراکي توکو رسد درول شوی دي او هلته په زرګونه کورنۍ بې کوره شوي دي. په دې اړه د ریټر اجانس راپور له فرخنده خواوري.
د غزه چارواکي وایي چې د اکتوبر پر 12مه د شپې مهال د اسرائیل په هوایی بمباری کې د فلسطینی کډوالو الشتی کیمپ ویجاړ شوی دی او خلک هلته د ګیروشو تنانو پر راوستلو کې بوختي. اسرائیل ویلي په غزه په خپلو تازه حملو کې درې حماس وسلوال هم وژلي دي. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیل پلازمینې تل ابیب ته رسیدلی او هلته یې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدلی. امریکا وایي دوی هڅه کوي چې د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو په خوشي کولو کې مرسته وکړي. په یرغمل شوو کې ځینې امریکایان هم شامل دي. اسرائیل ویلي دوی به پر غزه خپلو حملو ته دوام ورکوي او زیاتوي د حماس وسبالې ډلې په حملو کې په سګونو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د اکتوبر په 12مه په بیت المقدس کې د هغو اسرائیلي تنانو د جنازې مراسم ترسره شول چې د حماس په بمباریو کې وژل شوي وو. بلخوا د غزه تړانګ چارواکی وای چې تر اوسه په دغه سیمه کې سباندې 2.5 لک خلک بیکوره شوی دي چې زیاتره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو لخوا په جوړو شوو کمپونو کې پناه اخیسته ده. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو تر هغې وروسته پر غزه تړانګي بمباریو ته دوام ورکړی دی چې د اکتوبر پر 8مه حماس ډلې پر اسرائیلو ناڅاپي برید وکړ. راپورونه وایي چې د غزه مختلفو سیمو ته د خوراکي توکو او پټرولو رسولو لارې تړل شوي دي او د اکتوبر پر 12مه په محل هم د غزه په خان یونس او زینو نورو سیمو بمباری تر سره شوې دي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
په داس حال کې چې پر غزه د اسرائیلو بریدونه دوام لري. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او سیاسي سیالی بنی ګانتس د جګړې په دوران کې د اسرائیلي حکومت اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د جګړې دواړو اړخونو ته د تلفاتو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه سیال د دفاع پخوانی وزیر بنی ګانتس خپل سیاسي اختلافات یوه خواته کړل او په یوه بیړنی حکومت او د جګړې په کابینه کې سره یو ځای شول. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نتنیاهو چې یو خي اړخي سابقه دار سیاستوال ګڼل کیږي له ګانتس سره سیاسي هوکړه کړې او ژمنه کړې چې د اوس لپاره به د حکومت قضایي سیستم د بیا کتنې پلان چې له یو کال راهیسې په وړاندې پراخ اعتراضونه پیل شوي ځنډوي. د اپوزیسیون بل مشر یار لپید له دغه موقتی ائتلاف سره نه دی یو ځای شوی، خو په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې د جګړې په کابینه کې به یوه څوکۍ د هغه لپاره خوندي وي. د د راپور لمخه په اسرائیل کې د نوې استراري حکومت اعلان داسې مهال کیږي چې د اسرائیل پوځیانو چې له څو ورځو راهیسې غزې ته څیرمه جنوبي جګړه ځپلو ښار ګوټ کې تصفیوي عملیات ترسره کړي. وویل چې ټول ټال د 1200 کسانو مړې موندلې چې زیاتره یې ملکي وګړي دي او د سختدریزو اسلام پالو په برید کې وژل شوي دي. دا د اسرائیل د دولت تاسیس په 50 کلن تاریخ کې تر ټولو خونړی بریدو چې د حماس ډلې اړوند وسلوالو ډلو له غزې د ځمکې هوا او اوبو له لارې تېره شنبه ترسره کړ. د راپور له مخې په غزه کې چارواکو وویل چې د اسرائیل په هوایي او توپچي بریدونو کې له زرو زیات کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو وویل چې د شنبې له ورځې راهیسې په غزه کې 11 کارکوونکي وژل شوي او د نړیوال سرې صلیب او هلال احمر کمیټو هم ویلي چې 15 غړي وژل شوي دي. د جګړې له پراخېدو سره په اسرائیل کې د حماس لخوا د یرغمل شوو هغو لږ تر لږه 1.5 کسانو د برخلیک په اړه چې اکثریت اسرائیلیان او یو شمېر نورې بهرنیان او دوه طبیعت لرونکي دي هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د حماس وسلوالو د اسرائیل په جنوبي ښار ګوټ د برید په نتیجه کې دغه کسان یرغمل کړي او له ځان سره یې غزې ته بیولي دي. حماس ویلي چې 4 یرغمل د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي او خبرداری ورکړی چې که له مخکینی خبرداری پرته اسرائیل په بریدونو کې ملکیان په نښه کړي نو نور یرغمل به ووژني. په عین حال کې په غزه کې چې شاوخوا 2.3 میلیون وګړي اوسې، اسرائیل څه باندې 0 ودانۍ له خاورو سره یو کړي او دا سیمې په بشپړه توګه محاصره کړې ده. اسرائیل پر غزې او بخوراکي مواد او برېښنا بند کړي چې له امله په سیمه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو په وینا له 260,000 زیات کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي او اروپایي ټولنې هم د یو بشري دهلیز د پرانستلو غوښتنه کړې تر څو ملکي وګړي وکولی شي په دې سیمه کې له جګړې وتښتي. دا په تېرو 15 کلونو کې 5م ځل دی چې په غزه کې جګړه نښلي. له اسرائیل د ملاتړ په ترڅ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې خپل دی نږدې متحد اسرائیل ته به نور مهمات او پوځي تجهیزات ورکړي.
د مشال راډیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
زمږه مشال رادیو څخوري او ځو افغانستان ته. په افغانستان کې د زلزلې ځپلو سره مرسته کوونکې ادارې د پیسو لکمی سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او روغتیا نړیوال پروګرامونو ویلي چې دوی په هرات، بادغیس او فراه کې په زرګونو زلزلې ځپلو سره مرسته کړې دي، خو دا کافي نه دي. دوی پر بډای هیوادونو ژغ کړي چې مالی مرستې دي وکړي. په دغو ولایتونو کې د اکتوبر پر 8 او 11 زلزلې شوې. په دغو زلزلو کې تر 2,500 شاوخوا کسان وژل شوي او په زرګونو نور بې کوره شوي دي. ملیحا میرزاده په دیاړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د هرات ولایت زلزله ځپلو سره مرستې روانې دي، مرستندویا ادارې وایي هلته د خوراکو او اوبو کمی دی، هوا سړه شوې ده او ډېر کسان علاج ته ضرورت لري. په افغانستان کې د سرې میاشتې کارکوونکي وایي ډلې خلکو ته خدمت رسوي. حکمت الله محمد هم یو له هغو کارکوونکو دی.
عموماً چې موږ ته مریضان راغلي تقریبا 200 نفره شاوخوا چې دغه درې ورځې کېږي موږ ته دوی کړي. په اول قدم کې خو مریضان چې وو په سیتامه کې وو، وروسته چې هغه مریضان موږ طرف ته راغلي دي نو اوس موږ دلته موجود وي شپه ورځ موږ دلی وو د خلکو په خدمت کې.
د سرې میاشتې کارکوونکي عبدالرزاق وایي چې خلک بېلابېلې ناروغۍ لري.
دلبدي دارم چې وقت مردم وابنه
خلک بیلا بیل ناروغی لري لکه د میده، ځکه چې سم خوراک او پاکی اوبه نه لري. په دوی کې ځنې نمونیا لري ځکه چې د ورځې دوی کار کوي او د شپې ډیره یخنی وي. د ځنو بیا ستونی خراب دي ځکه چې خیمه نه لري. زیاتره ناروغان بوډاګان دي.
د اکتوبر په 11 په هرات کې 2 زلزله وشوه. په هرات کې د اکتوبر 8 په زلزله کې د ځایي چارواکو په وینا لږ تر لږه 2,700 کسان وژل شوي او تر 2,000 زیات یې ژوبل کړي دي. د خوړو نړیوالې ادارې یو چارواکي فلیپ کرافت په نړیواله ټولنه غږ کړي چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي.
موږ چې په افغانستان کې څه وینو دا د ناورین د پاسه بل ناورین دی. اوس مهال راسره 15 میلیونه کسان داسې دي چې نه پوهیږي خوراک به یې له کومه راځي. د خوړو نړیوال پروګرام د فنډونو د کمی له امله یوازې 3 میلیونه کسانو ته مرسته رسولی شي. نو ځکه موږ په نړیواله ټولنه غږ کوو چې د افغانانو مرسته وکړي، ورسره ودرېږي او د خوراک نړیوال پروګرام ملاتړ وکړي.
په عین حال کې زلزله ځپلي وای له سختو حالاتو سره مخامخ دي، نو ځکه د مرستې غوښتنه کوي. نعیم الله فدایي چې یو له زلزله ځپلو دی وای
موږ دلته نور ژوند نسو کولای. موږ د طالبانو له حکومت او نورو هیوادونو غوښتنه کوو چې دا استوګنې ځای راته جوړ کړي او مرسته راسره وکړي، ځکه چې موږ ډیر غریب یو.
د هرات په زلزله کې د ډیرو خلکو کورونه خراب شوي دي او مجبور دي چې د شین اسمان لاندې په خیمو کې پاتې شي، خو زلزله ځپلي وای په خیمو کې ژوند ډیر سخت دی. ظرف شاه له حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
موږ له حکومت غواړو چې کور راته جوړ کړي، موږ سره هیڅ نه دي پاتې، هر څه مو چې وو تر ملبې لاندې شوي دي. تاسو ګورئ چې موږ کړیږو، موږ کور نه لرو نو چیرته لاړ شو؟
د افغانستان د روغتیا نظام چې زیاتره په بهرنۍ مرسته ولاړ دی، د طالبانو د واکمنۍ دوه وروسته د دوو کالو راهیسې له ستونزو سره مخامخ دی.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري اوس زو د قبایلی سیمو پر لور. د مومندو کروندګر وایي موسمي بدلونونو د دوی کروندو ته زیان رسولی دي. دلته ډیر خلک په بارانی او بو فصلونه کوي، خو دهقانان وایي به ترتیب بارانونو او ژدې وچکالی دواړه دوی په زیان دي. د پاکستان سری میاشت ارواک اوس کوشش کړي چې خلک د موسمي بدلون د اغیز او چاپیریال ساتنې په اړه وپوهوي. د دې پروګرامونو مقصد دا دی چې خلک خپل ژوند او کروندګر خپل مزکی د موسمي بدلون سره تیار کړي. شنوستر اگزای په دې اړه راپور لري.
په مومندو کې د هلال احمر څنګه د موسمیاتي بدلون ضد پروژه شروع کوي. د هلال احمر یا سری میاشتې مشران وایي د دوی په ترتیب شوي پروګرام کې په خلکو کې د بیدارۍ مهمونه او ځینو ځایونو کې د باراني اوبو د ذخیره کولو وړې منصوبې شاملې دي. په مومندو کې د تیر یو لسیزې راهیسې د بارانونو د کموخ شکایتونه کېږي. خلک وایي دغلته به وړاندې ځنګلي بوټي داسې ګڼ شمېر کې کېدل چې د دوی به په ډېره خېګړه کېده، خو نن هغه نشته. د امبار د سیمې مقصود خان مشارې ته وویل د دوی سیمه غریزه ده، نو دغلته به کوم رقم شیان کېدل؟
مومانه به به ته ویله هغې کې به وړې وړې دانې وي دي، چې ترشون کې غوندې کې دانې به وي. نن زبا موږ ته را په یوه میوه موجود ده ګورګوره ورته ویلی شي، باقي د کاګه شي، سپیرکۍ شي، د کورکمن شي، دا به مخکې موږ ته میلاوېدل. دا اوس چې کوم دی دا به په دوکانونو کې لیا به پسې بازار ته ځي. ډېرې داسې مرغۍ وي چې هغه ورکې شي، مثلا کورکوړه، بجونکه خود یو دغه سره ورکه شو. د بوټي سره چې مثلا چنار ختم شو، زړیانک به ته مونږ وایو، داسې یو ګونګای به وو، هغه به د بل یو خرار یو مرغۍ وو ډېره مشهوره، او په هغې پسې به دالکان پرې جال پسې به ګرځېدل. اصل کې د هغوی د بچو هغه تماشه به کوله.
په مومندو کې شاوخوا لس باراني بندونه دي چې پکې یوازې د پړانګار د خورشید په نوم بند کې اوبه شته، ولې نورو بندونو کې د بارانونو په وخت اوبه جمع شي چې څه یو کار او یا تر دغې کم وخت کې هم په دغه باراني بندونو کې اوبه بیا وچې شي. د پنډیاله د سیمو اوسیدونکي رحیم شاه مومند مشاوري ته وایي دوی چې ماشومان او خپلو مشرانو سره به ښکار لتل، خو نن یې د سیمې غرونه شاړ او وچ ولاړ دی، ځکه اوبه نشته، بوټي نشته، او مرغۍ او ځناور یا خو ختم شوي یا بیخي کم شوي.
پاغې کې هر قسم ځناور تر دې حده پورې چې دا کم سارانۍ چې ست مونږ ویو، نو که دغه سارانۍ دلته دومره تعداد سره وي چې خلک به دلته ښکار نه راتلو. د مشرانو نه اورېدلی دي چې په مازیګر ټایم کې به دا زرکان او دا سیسی او دا سیزونه به زمونږ په دې کورونو کې او په دې چم گاون کې چې د کلو علاقې دي په دې کې به ګرځېدل. نن هغه مارغان نشته دی. نن دلته
دوه کاله وړاندې د اوبو د وسیلو د وفاقي وزارت لخوا په جاري شوي رپورټ کې دوی لیکلي مومندو کې د ځمکې اوبه شاوخوا 50 فوټه لا جوړې شوې دي، ځکه دغلته د اوبو د ذخیرې او د بارانونو کمی دی. د مومندو په جنوبي اړخ ورسک بند په 1980 لسیزه کې جوړ شوی، ولې نوی جوړېدونکی مومند بند هم د مومندو په منځني تحصیل پنډیالې کې جوړیږي. د ورسک نه یو نهر مومندو ته غځېدلی، ولې د مومند بند نه هم یو نهر جوړیږي. خو د فردوس خان صاحبي په خبره په کار ده چې د غرونو په درو کې باراني بندونه لا زیات جوړ شي.
په لږ ډېر بوټي شو په غرونو کې غو موچ شو، د خلکو ته د سکلو بندو پوره کیږي. دلته داسې علاقې شته چې هغلته اوبه د یو کیلومتر نه په سرونو په ګاډو کې راوړي، نو دغه سره د انسانانو سره سره په مرغو باندې هم زیات اثر شوی دی. هغه مرغۍ چې دغه کابل نه براتللې او یا د نورو مختلفو ځایونو نه براتللې، هغه مرغۍ اوس نشته دی مکمل. بس هغه دلته کوم چې د علاقې دغه دي منچو ته چیرچڼي وي یا ښارونه کې وي، هغه شته دی.
د سری میاشتې څانګې لخوا د موسمیاتي خراب بدلون ضد مهم به څنګه وي؟ د دغه څانګې د محمد مشر امجد علي مشال ریډیو ته
سکول کالجز دی کاغه کمیونٹی دا عام بازار دے کاغه ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دے کاغه مدرسہ دا مختلف زینو کی زمنگ دا پلاننگ شته دے زبا دا ہم 95% خلق دتے نہ بالکل ندی خبر چہ دا سمر کنسیکوئنسز اس دی دا کلائمیٹ چینج او نتیجہ دا کوشش زمنگ دا دے چی من خلق پدے منے آگاہ کو چی چکم پلاسٹک بیگز دی چی دا دے استعمال کم شی یا ختم شی دے کے مونگ یو آئیڈیا دا نوے رین واٹر ہارویسٹنگ ہوتا وائی دے کے مونگ دا کو چی دا باران چی کمی اوبر ضائع کی گی عام طور مانے اگر مونگ سٹور کو
دا محمد دا ذرات موقع میں اڑان دی وقتوں کے مشاہد ریڈیو تا وائی دیو آغا کروان دے چی دا غل تبا کی دے آغی کے با گنی جوار کوکنار دا میوو بوٹی او زن دا سے چی اوبر زیادت والی شاملو وز دزینو فصلونو کرواندا ختمه شوی ول دزینو کرواندی بیخی کمی شوی محمد کی وس کوکنار د حکومتي او دزینو نړیوالو ادارو د کوکنارو ضد مهمونو نه پس نه کرل کیږي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترسنګو سي
زموږ غل مشال رادیو خبري د خبر پرتونخوا تعلیم فاونډیشن اعلان کړی چې په قبایلی زلو کې به د 57 په نوم شخصي ښوونځي جوړوي. حکومت وایي دا کار به له سکول بهر ماشومان سره د تعلیم په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. دا ښوونځي به په هغو سیمو کې جوړیږي چې سرکاري یا شخصي سکول پکې نشته. ځای خلک په دې اعلان خوشاله دي خو وایي چې حکومت سرکاري ښوونځیو ته هم پام وکړي. د خلکو په خبره اکثره سکولونه نه پوره استادان لري او نه هم نور سهولتونه. فرهاد شنواری په دې اړه حال راکوي.
دی منصوبې لاندې به په هغو ځایونو کې شخصي سکولونه جوړوي او استادان به ورته برتي کوي چې شرطه یو ډول سکول هم نشته او هغه ماشومان به پکې زده کړې شروع کړي چې له تعلیم څخه محرومه پاتې شوي. په دې منصوبه به سکال خواوشا 80 میلیونه روپۍ لګښت راځي او د دې منظوري ورکړل شوي او د دغې منصوبې مقصد په قبایلي ضلعو کې د تعلیم کچه لوړول دي. د پخوانی فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن منیجنگ ڈائریکٹر عبدالکرم مشال ریڈیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې دا ګام پورته کړی او په دې لړ کې به په لومړۍ مرحله کې په قبایلی ضلعو کې لږ تر لږه 25 سکولونه خلاص کړي.
دا زمشوده اضلاع کې ایجوکیشن کې دا سو تبدیلی راوړي. د دې کې یو دا 57 سکول انیشیټیو دی. د دې مقصد دا دی چې څنګه چرته مرج اضلاع سکول نشته دے اغی کہ نہ سرکاری سکول نشته دے نہ پرائیویٹ سکول نشته دے اغی بندی دا سکول اسٹیبلش کی گی اور دے دے فیزونا میزونا ٹول دا اغا گورنمنٹ دا غیتا ور کی گی پائلٹ بیس کی 25 عدد سکول سکول اسٹیبلش کی گی بیار اور رول سو دا زیادہ کی گی.
د پخانے فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چاروا کی وئی چ حکومت با د کے جی یا وڑو ماشومانو ابتدائی ٹولگی زدکون کول پارا 2 روپے میاشت فیس ورکوی او اول ټولګی نه تر پنځم ټولګی زده کوونکو لپاره به 1500 روپۍ فیس ورکوي او اووم او اتم ټولګی زده کوونکو لپاره به 2000 روپۍ فیس ورکوي او د سکول کرایه او استادانو تنخواګانې به هم دوی ورکوي. د خیبر ضلع یو فعال تورابلی پردی وایي چې دا منصوبه به په لرې پرتو سیمو کې ډېره مؤثره ثابته شي خو په کار ده د سکولونو ودانیو جوړولو لپاره هم ورسره پوره مرسته وکړی شي.
قبایلي علاقې چې کومې لرې پرتې علاقې دي د هغو دپاره ډېر زیات یو اهم پروجیکټ به مونږ ته ویو ځکه چې اوس کته مونږ د تا د خپل لوکو خبره وکړو. مونږ اوس داسې لوکی دي چې په اغا کې په 7 کیلومیټر کې هم سرکوري سکول نشته بلکې ته 10 کیلومیټر پورې اوس هلته د پرایویټ سکول هم داسې ډیر تصور نشتا. نو چې داسې یو له عمل داسې یو طریقه کار وته جوړ کی چې هلته د سکول جوړولو لپاره فائنانشلی مدد وسره وشي او د سکول چلولو کې بیا چې کم دوه سره مدد کوي نو دا به ان شاء الله چې غیلو کې د پوره تعلیمي چې کم ماحول دی هغه بهتر کولو کې به ډیر زیات فائدہ مند شي.
د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن چارواکي وایي چې دا منصوبه به سږ کال په باجوړ، مومندو، خیبر، کورما، اورغزو او شمالي وزیرستان کې شروع شي او د سره به په قبایلي ضلعو کې خواوشا 4000 زده کوونکي تعلیم ترلاسه کړي او 100 پورې ځوانانو ته به ورسره روزګار میلاو شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال په نوم
په دریو بجو،
حجرا
په څلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
زموږ غږ لمشال رادیو خاوري او زو د پاکستان یو سیاسي موضوع ده. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د سپریم کورټ د پرونی فیصلې هرکلی کړی دی. په دې فیصله کې د چیف جسټیس قاضي فایز عیسی په مشرۍ جرګهګۍ د هغه قانون پر ضد درخواستونه رد کړي چې پارلمان د چیف جسټیس د واک کمولو لپاره منظور کړی دی. بیلابیل ګوندونو ویلي چې د چیف جسټیس د واک کمېدو په اړه د هغه لخوا د دې پریکړې تایید د عدالت عزت نور زیاتوي. د پارلمان دا قانون تیر چیف جسټیس عمر عطا بندیال ځنډولی و. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال طاهر خان سره خبرې کړي، هغه ورته داسې معلومات ورکړي دي.
په عمومي توګه په پاکستان کې مهمو او لویو سیاسي ډلو او دغه مشرانو د سپریم کورټ د دغه فیصلې چې تاسو لږ مختصر ذکر مو کړ دغه هرکلی کړي دي. او د دې هرکلی چا کړي دي نو پخې کې پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف دي چې هغه هم د هرکلی نفس دا وایي چې د سپریم کورټ دا فیصله خایي چې سپریم کورټ پارلیمنت ته احترام او عزت دا به سرګندونه کړي دا او هغه ته وایي چې څنګه پارلیمان د اولس استاذ وي احترام دا کرنګي. د پیپلز پارټي یو مشر شیری رحمان په خپل سوشل میډیا چې کوم اکاؤنٹ دی ایکس باندې په خپل ټوئیټر باندې هغه هم دغه لیکلي دي چې د هر کلی هم کړی دی او دائم ویلی چې دې کار سره به د سپریم کورټ هغه نوم دغه هغه ساک هغه به خوشي. او لکه دغه خبره هم دې کړی بیا د پاکستان تحریک انصاف لخوا هم یو بیان راغلی دی هغه هم هر کلی کړی دی. البته پی ټی آی په یو بیان کې دا ویلی دي چې کوم خلکو دا توقع لرله چې په ماضی کې دغه خلاف چې کوم فیصله شوې دي نو هغه به معاف شي، لیکن هغه د جګړې مایوسی ځکه چې په سپریم کورټ په دې فیصله باندې هم رسوغه غږی غوښته، لیکن اول په دا چې سپریم کورټ کې دا ویلي شو چې دا نوې فیصله چې دا دا بنوي کیسونو باندې په زړو باندې بنوي یا اپیل حق پرې کې ورکې شي نو هغه به په زړو باندې نو بهرال عمومي توګه تر خپل مسلمان هم هر کله کړی
او دې کې ان تاسو تر کې انصاف چې دا په اشاره خبره کړې ده د پکم تناظر کې کړي دا او چاته اشاره دا او پکم تناظر کې دا
او بیان کې دا خبره تاسو مهم ذکر چې په بیان کې د چانوم نه د خستر شوی، لیکن چونکه د مسلم لیگ نواز شریف ډلې رهبر نواز شریف 13 ورځ پاکستان ته راتلو د پاره د لندن نه تلې د سعودي عرب ته مو رسیدلې دي او پاکستان ته روان دي او دلته دسي لکه خپل شهباز شریف په بیان کې دغه ذکر کړي وو چې څوک دا وایي چې نواز شریف په دې نه متاثر شي ځکه چې نواز شریف خو نه اهل شوی مو عمری نه اهل مو نو دلته دا بیا باسونو چې آیا دا به دغه باندې ساغي وو کې او کنه نو بار شهباز شریف چې دا فیصله هغه باندې غیر نه کړي پی ټی آی هغه اشاره چوا هغه نواز شریف ته
شاودی کی تارخان سپ کړل روس د دې پس منظر ته لاړ سو چې پرون د څومره ججانو حمایت څومره مخالفت وکي او دا پدی کی اصلا ووڅه
اول بلار شو چې سونه ججانو د دې بل په حق کې چې کوم د پارلیمان منظور شوی وو خو بیا غي خلاف اپیل شو نو د 1500 ججانو یو فل کورټ یعنی ټول ججان په کې معنی مشتمل وو لسو په حمایت کې رائے ورکړی دا او پینزو په مخالفت کې چې کم ساسو ذکر هم کله کا پریکټس اینڈ پروسیجر بل یعنی بنیادی د سپریم کورټ د چیف جسټس د یاد مشر قاضي د هغه د اختیاراتو په اړه باندې دا قانون بنیادی په غوږ جوړ شو مختصر فیصله راغلی دا یو خدا خبره ده چې پراتلونکو کې به بینچ جوړیږي د سپریم کورټ د مقدمه په اړه باندې نو هغه اختیار با چیف جسټس سره نوی ماضی کې چیف جسټس په خپل خوخه بینچم جوړو مقدمه او کچا به سره اختلاف کل نه کل وکړ نو هغه به اکثر د سی به یو دل تخلقو محسوسوله چې هغه په هغه بینچ کې بیان شامل دي نو اوس به هغه اختیار ته چیف جسټس په ځای درې ججان او سینیئر ججان چې چیف جسټس به دغه مشرکی هغه به دا فیصله کوي چې په بینچ کې دی څوک وی لکه هغه اختیارات چیف جسټس خپل اوس هغه درې کمیټه بل دا چې اسخوت نوټس دی ریو سو موټو تاسو یاد کړه چې کله نا کله بچی جسس یو موضوع باندې خپل سر باندې به یو لکه نوټس پہ واغشت یا به پاغه باندې مختل چې د عدالت تراش یو موضوع هغه هم کله نا کله باسونه وي ولانجه به پکې مست راړه چې دا سو موټس پدې کیدی شي نشي کېدی نو اوس هغه اختیار هم د چیف جسټس پاتې نشو او د سپریم کورټ درې ججان به د هغه هغه فیصله کې آیا دا سو موټو بل پکې حق ورکړي شوی دی په خو به چې سو موټو نوټس یا خود نوټس چې په اړه باندې واغښته مقدمه هغه ته به دا بیا حق نو چې هغه به د هغه خلاف سپریم کورټ کې اپیل کړي اوس هغه ته دا حق ورکړي شو.
دا مشال رادیو خبریال طاهر خان او چې زمرد همکار عبدالحکاکر پښتني ځوابولي د هغه ورسته چې د پاکستان سپریم کورټ پرونی پریکړه راغله.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
زموږ غل مشال رادیو خبري پرون د افغانستان په خوست ولایت کې د افغاني هنر د ورځې لمانځل غونډه او د یو شمیر خوستي او خطاطانو او انځورګرو او نور هنرمندانو د اثارو نندارتون جوړ شوی و. په دې پروګرام کې فرهنګیان وویل د دوی په پرلپسې غوښتنو سربیره هم د هغه سیمې د هنر اساسي بډاینې او پرمختیا ته کار نه دی شوی. په دې ناسته نندارتون کې هنرمندانو د دوی لپاره د هنري فعالیتونو په خاطر د مناسب شرایطو برابرولو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الخیل راکوي.
دا په خوست کې د افغاني هنر د مانځنې په پار د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته د یو شمېر ماشومانو لخوا وړاندې کېدونکې وطني ترانه ده. په دې اړه رابلل شوې مانځغونډه او د هنري آثارو نندارتون چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړ شوی و ګډونوالو پکې د افغاني هنر د بډاینې لپاره د عملي هڅو او اقداماتو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. د شیخ زاید پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي استاد سیف الله غروال مشال رادیو ته وویل
په افغانستان کې چې هنرونه وروسته پاتې دي یا وده نه ده کړې علت دا ده چې مونږ مسلکی شوی نه یو په دې برخه کې. مونږ باید کوشش وکړو چې خپل هنرونه راټول کړو، داغه د پاره ځنګړي اساسات جوړ کړو او په پانتونونو او تعلیمي مرکزونو کې د ځنګړي درسي مضمون یا د نصاب برخه وګرځو تر څو مونږ کولای شو چې په ټولنه کې د دې لارې خپل ټولنه نړیوالو ته معرفي کو او هم کولای شو چې د هنر لاره ټولنه په اقتصادي برخه کې هم پیاوړې کړو.
په افغانستان کې سینما او تیاتر هم ډیره وګده مخې نه لري، خو په دې برخه کې شته پرمختګونه لګدي. میرزا خان چې د خپل دوه نورو ملګرو سره د هنر د ورځې د نمانځغونډې پر سټیج دوه په زړه پورې ډرامې وړاندې کړې وایي
موږ ټول مماثلین داسې حالت ته رسېدلی دي چې حتی ګډۍ چلی، حتی څوک چې مماثل دی هغه په خپل ځان کې مماثل دی، هیڅوک کار نه پې کوي. زه مماثل یم، مو باید په یوه رسنۍ کې کور کړی، یوه داسې باش کې مې کور کړی چې مو د دمو د تمثیل نه خلکو ته ګټه رسېدلی وای. دا تمثیل یوازې مو سره دلته پوتې دی، مو بل چاته نه دی رسولی. نو موږ هر وخت غوړو چې موږ د خپل تمثیل نه خلکو ته یو څه وروښیو.
په خوست کې د سینما او تیاتر یو بل ممثل اصغر وایي دا ولایت کې ممثلین ډیر دي، خو دوی یو معلوم آدرس نه لري او نه دوی افغان فلم او نورو رسمي ادارو سره ثبت او راجستر شوي دي.
دلته موږ ممثلین زیات لرو، خو مقصد دې دی پوره کوم داسې برجستا ځای نه لرو. ممثلین زیات لرو خو دې دی پوره غلوازم چې په کور دغه په واک کې نه لرو. ممثلین زیات لرو خو نورو ولایتونو تر کوس په کوبل کې موږ د افغان فلم دفتر لرو. موږ باید د افغان فلم په دفتر کې خام مخالو بدلې او ولته ورغلي وای دې سره سب په کارډونه ملرله، خو دا غستونځي دي چې موږ
بلور ته په خوست کې ځای چارواکي وایي دوی د هنر د پرمختګ لپاره کوښښ کوي او هڅه ایدا ده چې د هنروالو لپاره په ټولو برخو کې لازمي اسانتیاوې برابرې شي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
په دې مورد موږ کوشش کوو چې د مرکز نه زنونه اکمال د دېغ نه علاوه چې کومه د موږ د نن غونډه او دا نندرتون دا په خپل یوه تشویقي بڼه لري چې نوي استعدادونه پیدا شي او تشویق شي. او دا اوس چې اطلاعات کلتور ریاست کې دا موقع شته چې دوی د پوره هغه تابلو رنګ او نور وسایل چې کوم دي دا موجود دي او نور وسایلو پیدا کولو کوشش به هم
د خوستوالو په منځ کې له پخوانه د هنرونو او لاسي صنایعو په بیلابیلو برخو کې خیستیدادو نشته او دوی توانیدلی چې د خپل هنرونو په واسطه په ټولنه او لسونو کې محبوبیت پیدا کړي. خو د هغوی په وینا د دوی د مقررو غوښتنو سره سره هم اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.